سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته راغلاست وایم وړاندې اورې اسلام آباد پرون د افغانستان په اړه د اسلامي همکاریو د سازمان د فوق العاده غونډې کوربه او طالبان تری خوښتي
ډیر ګټور کانفرنس وو د اسلامي همکاریو د سازمان چې اسلامي هیوادونه غړي دي
د افغانستان بانک وایي تیر یو میاشت کې 102 میلیونه ډالر افغانستان ته رسیدلي دا پیسې د افغانستان نړیوال بانک یا AIIB ته رسیدلي چې هغوی بیرته د ملګرو ملتو ادارو ته لیږي
UNDP, UNICEF, UNHCR دا غنور موسی ته خپل د دوی د ضرورت په اساس باندې دوی ته بیرته ثبوت انتقالی
غزنی کې غنو ماشومان او مزدوري پیل کړی او وای غواړي له کورونې سره مرستې وکړي
نو مکتب دې خانه چې کوم مکتب وای بیا خو کې څوک نشي چې موږ ته روزي راکړي
په کندوز کې د مچیو کاروبار څنګه ده
د مچوی کاروبار خده او ډیر با کیفیت شات تولیدو خو به ورستوي کې زمونږه پیرو پلور ډیر کمرنګ شوه ده
خبرونه مو د پروګرام پیل په خبرونو وکړو د مهمو خبرونو سره ټکی د ملګرو ملتونو یو چارواکی وایي دغه سازمان به په افغانستان کې له زیانګالو کسانو سره د مرستې لپاره را روان میلادي کال د 4.5 میلیارد ډالرو مالی مرستې غوښتنه وکړي د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي د ژمي په مال د افغان ماشومانو په لاسنیوي کې ځنډ ښایي د ډیرو ماشومانو د مړینې سبب شي او د ایران روغتیا وزارت په دغه هیواد کې د کورونا ویروس د بدلې شوې بڼې اومیکرون د لومړۍ پیښې د ثبتېدو خبر ورکړ بشپړ خبرونه د ملګرو ملتونو یو چارواکی وایي دغه سازمان به په افغانستان کې له زیانګالو کسانو سره د مرستې لپاره را روان میلادي کال کې د 4.5 میلیارد ډالرو مالی مرستې غوښتنه وکړي د بشري چارو او بیړنیو مرستو د تنظیم په چارو کې د ملګرو ملتونو مرستیال مارتین ګریفیتس پرون په اسلام آباد کې د اسلامي همکاریو سازمان غونډې ته په وینا کې وویل دا به د بشري مرستو تر ټولو لوی اپیل وي د په وینا د ملګرو ملتونو پلان دا دی چې له څه باندې 1.2 میلیونو افغانانو سره چې د ژوند ژغورنې مرستې ته اړتیا لري بشري مرسته وشي ملګرو ملتونو روان کال هم په یو غونډه کې لمرستندوی هیوادونو د څه باندې 1 میلیارد ډالرو بشري مرستو ژمنې ترلاسه کړي ملګرو ملتونو ویلي دغه بشري مرستې به د طالبانو حکومت ته نه ورکول کیږي بلکې په مستقیم ډول به د دوی د ادارو لخوا اړو کسانو ته ورسول شي د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي د ژمي پر مهال د افغان ماشومانو په لاسنیوي کې ځنډ ښایي د ډیرو ماشومانو د مړینې سبب شي د یونیسف د جنوبي آسیا څانګې پرون په یو ټویټ کې له مرستندویو سازمانونو او هیوادونو غوښتي چې په دې برخه کې د مرستې لپاره همدا اوس لاس په کار شي د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې د افغانستان څه باندې نیمایي وګړي چې په هغوی کې 2.9 میلیونه ماشومان دي عاجلو مرستو ته اړتیا لري د افغانستان کرکټ بورډ په آسیایي لوبو کې تر 19 کلونو د کم عمره لوبغاړو ګډون مهم وباله د افغانستان لوبډله تر تمرینو وروسته پرون په دغو مسابقو کې د ګډون لپاره متحده عربي اماراتو ته ورسېده د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
افغان کرکټ نن لسکل نو ډله به په عربي متحده اماراتو کې په آسیایي جام کې ګډون وکړي چې په ټوله کې په دې سیالۍ کې 8 هیوادونه ګډون لري او همدارنګه ورته ویل شم چې افغان کرکټ نن لسکل نو ډله به د 2023 کال د جنوري میاشتې په لومړۍ نیټه له عربي متحده اماراتو څخه د ویسټ انډیز په لور سفر وکړي
خغله وتاکوي په ویسټ انډیز کې به د کرکټ تر 19 کلونو د کم عمره لوبډله د نړیوال جام په سیالیو کې برخه واخلي د آسیایي جام مسابقه را روانه پنځم په پیلېږي چې د دسمبر میاشتې په 1 دشمه ختمي افغانستان لومړی لوبه له پاکستان سره کوي د ایران روغتیا وزارت په دغه هیواد کې د کرونا ویروس د بدلې شوې بڼې اومیکرون د لومړۍ پیښې د ثبتېدو خبر ورکړ د دغه وزارت مرستیال کمال حیدری پرون د ایران دولتي ټلویزیون ته وویل په دې ویروس اخته شوی کس یو پوخ عمره سړی دی چې په وروستیو کې له متحده عرب اماراتو ایران ته ستون شوی دی رویټرز خبري اژانس د ښاغلي حیدری په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي په تهران کې د دغه کس د قرنطین لپاره لازم اقدامات شوي دي اومیکرون د کرونا ویروس نوې بڼه ده چې 13 میاشتې د لومړي وار لپاره په جنوبي افریقا کې کشف شوه د ایران روغتیا وزارت وایي په دغه هیواد کې د کرونا وبا له پایله 1.1 لک کسان په دې ویروس مړه شوي دي د ایران د 50 میلیونه وګړو له جملې 500 میلیونه تر اوسه د کرونا ضد واکسین دواړه ډوزونه لګولي دي پرون په زرګونو کسانو د بلجیم پلازمینه بروسل کې د کرونا وایرس له کبله د لګول شو محدودیتونو پر خلاف سوله ییز لاریون وکړ. په اروپا کې د کرونا وایرس د مثبتو پیښو له زیاتېدو سره جوخت بلجیم حکومت یو لړ محدودیتونه ولګول. ځینو کسانو له ځانونو سره دا شعارونه لیږدول: ما کافی ډوزه واکسین کړی یا هم نور بس دی. د لاریون برخوال د حکومت پر هغه امر انتقاد وکړ چې خلکو ته یې د واکسین د لګولو لپاره کړی. په بلجیم کې په ټوله کې د کرونا وایرس نږدې 2 میلیونه مثبتې پیښې ثبت شوي. او د فلیپین د یو مرکزي ولایت والی پرون یکشنبه وویل چې د رای په نوم طوفان په نتیجه کې د 2 نورو کسانو مړی پیدا شوی دی. د اسوشیتد پریس اژانس په حواله په فلیپین کې د دې طوفان له کبله چې د روان کال تر ټولو سخت هغه بلل شوی، په ټوله کې د مړو شمېر 146 ته ورسید. د بوهول والی آرتور یاپ وویل تر اوسه 10 کسان ورک او 14 نور ټپیان دي. د دې په وینا ممکن د مړینو شمېر تر دې زیات وي ځکه له زیاتو ښارګوټو سره تماسونه پرې شوي دي. کولای شي خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د افغانستان په اړه د اسلامي همکارۍ سازمان د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو فوق العاده غونډه له افغانستان سره د بشري مرستو په ژمنو پای ته ورسیده. د غونډه چې پرون په اسلام آباد کې جوړه شوې او په افغانستان کې د روان اقتصادي بحران په وړاندې د مبارزې لپاره د بشري مرستو په نیت د یو مالي میکانیزم پر ایجاد موافقه پکې وشوه. په وروستیو کې ګڼو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو ویلي په افغانستان کې په میلیونونو کسان بشري مرستو ته اړتیا لري. طالبانو ویلي پرونۍ غونډه به پر افغانستان مثبت اغیز ولري. تفصیل په دغه راپور
په افغانستان کې د بشري بحران په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو د بحث لپاره د اسلامي همکاریو سازمان رابلل سوې فوق العاده غونډه پرون ناوخته پای ته ورسېده. دغه یو ورځنۍ غونډه چې په اسلام آباد کې وسوه او د اسلامي همکاریو سازمان د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پکې برخه اخیستې وه، له افغانستان سره د بشري مرستو لپاره د یوه مالي صندوق پر ایجاد پکې موافقه وسوه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د اسلامي همکاریو سازمان د غونډې په پای کې وویل دغه مالي صندوق به د اسلامي پراختیایي بانک تر چتر لاندې تنظیمیږي چې له نورو ډلو او سازمانونو سره په همغږۍ له افغانستان سره د بشري مرستو یو کانال وي. دې غونډې ته چې د سعودي عربستان په غوښتنه جوړه سوې وه، د 22 اسلامي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په ګډون د څه باندې 500 هیوادونو او سازمانونو استازي ورغلي وو. د دې غونډې د پای په اعلامیه کې راغلي چې د اقتصادي پاشلتیا د مخنیوي لپاره مهمه ده چې افغانستان خپلو مالي سرچینو ته لاسرسی ولري او د افغانستان بانک د میلیاردونو ډالرو کنګل سوې شتمنۍ د خوشې کېدو لپاره پر واقعي لارو چارو غور وسي. پر کابل د طالبانو د حکومت له واکمنېدو راوروسته د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان بانک شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر شتمنۍ کنګل کړې ده. په غونډه کې د افغانستان څوکۍ چې درې رنګه ملي بیرغ یې هم مخې ته ایښول سوی و تشه پاتې وه او د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ته جلا څوکۍ ورکول سوی وه چې کوم بیرغ ورسره نه و. د طالبانو د هیئت مشري د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او د امریکا د متحده ایالاتونو د پلاوی مشري د افغانستان لپاره د واشنگتن ځنګړي استازي توماس ویست کوله. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خبری کانفرنس ته په وینا کې وویل د غونډې په څنډه کې د طالبانو او امریکا هیئتونو په خپلو کې مخامخ خبرې وکړې. د طالبانو یو ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې په اسلام آباد کې پرونی غونډه د افغانستان شرایطو ته په کتو ګټوره وبلله.
ډیر ګټور کانفرنس وو. د اسلامي همکارۍ د سازمان چې اسلامي هیوادونه غړي دي په دې کانفرنس کې ګډون درلود. په علاوه په څو نور هیوادونو هم ټول هیوادونو په کانفرنس کې د اسلامي امارت له خوا نه پیغام ورسول سو. د اسلامي امارت هغه مثبت پیغام چې د نړۍ د هیوادونو خصوصا د اسلامي هیوادونو په وړاندې لري او هغو ته اطمینان او ډاډ ورکړ سو. په جلا جلا توګه هم د کانفرنس د ګډونوالو سره لیدنې کتنې وسوې.
د اسلامي همکاریو سازمان په غونډه کې څرګنده نسوه چې د افغانستان لپاره څومره اندازه مالی مرسته په پام کې نیول سوې ده. په دې غونډه کې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې موضوع ته هم اشاره ونه سوه، هغه څه چې طالبان یې له میاشتو راهیسې غوښتنه کوي. ځینې څارونکي دا ډول غونډې د افغانستان د روان بحران د مخنیوي لپاره ګټورې نه بولي. د سیاسي مسایلو کتونکی کبیر حقمل چې په مخکېني حکومت کې کار کړی وایي
که کار کوي طالبان غواړي چې په هند کې لستونزو خلاص وي لویدی سره او په داخل د افغانستان کې لخپلول سره باید ستونزې حل کړي. د اسلامي هیوادونو کانفرنسونو په تیرو 10 کلونو کې مختلف غونډې کړي دي، خو مؤثریت د افغانستان د قضایو په حل کې ما ډیر جدي نه دی لیدلی.
تر دې مخکې د اسلامي همکاریو سازمان غونډې ته د پاکستان صدر اعظم وویل د اګست له 15 نیټې چې کله افغانستان سره مرستې بندې او شتمنۍ کنګل سوې که بل هر هیواد له دا ډول برخلیک سره مخامخ سوی وای سقوط به یې کړی وو. خو د عمران خان د وینا هغه برخه چې ګواکې داعش ډله په افغانستان کې فعالیت لري د پخواني ولسمشر حامد کرزي له انتقادونو سره مخامخ سوې ده. ښاغلي کرزي د عمران خان دا خبرې د افغانستان خلاف ښکاره تبلیغ بللي، ځکه د حامد کرزي په وینا چې په واقعیت کې موضوع کاملا برعکس ده او د داعش تهدید له لویې سره له پاکستان څخه افغانستان ته متوجه دی. په همدې حال کې د هندوستان په پلازمینه نوي ډیلي کې د هند او مرکزي آسیا ډیالوګ غونډه چې د شنبې په ورځ پیل شوې وه پرون یک شنبه پای ته ورسېده. د نوي ډیلي په غونډه کې د هندي چارواکو تر څنګ د تاجکستان، ترکمنستان، ازبکستان، قزاقستان او قرغیزستان د بهرنیو چارو وزیرانو ګډون کړی و چې له افغانستان سره د بشري مرستو پر دوام بحث وکړ. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې په غونډه کې پر دې هم ټینګار وسی چې باید پرې نه شول سي چې افغانستان بیا د تروریزم په ځاله بدل سي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان بانک وایي ملګرو ملتونو په وروستۍ یوه میاشت کې له افغانستان سره د 102 میلیونو ډالرو نغدي مرسته کړې ده. دغه بانک زیاتوي دغه پیسې د افغانستان نړیوال بانک یا AIB ته سپارل شوي. د افغانستان نړیوال بانک دوی ته د سپارل شوو پیسو دقیق شمیر په اړه څه نه وایي، خو ټینګار کوي چې دغه پیسې به افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان اړوند ادارو او بهرنیو مؤسساتو بانکي حسابونو ته ولېږدوي. مخکې تر دې د افغانستان بانک ویلي وو ملګرو ملتونو ویلي افغانستان کې د بشري مرستو لپاره به د 2022 میلادي کال تر مارچ پورې هر اونۍ 40 میلیون امریکایي ډالر افغانستان ته انتقالوي. جزئیات په دغه مفصل راپور کې
هغه معلومات چې د افغانستان بانک آزادي راډیو ته ورکړی دي، د ملګرو ملتونو سازمان تر اوسه له افغانستان سره 15 جوپې نقدي مرستې کړې دي. په دې مرستو کې د ډالرو 2.14 میلیونی، 2.19 میلیونی او 2.13 میلیونی جوپه شامل ده چې دغه سازمان په وروستۍ یوه میاشت کې افغانستان ته لیږلي دي. د افغانستان بانک ویاند حسیب الله نوري آزادي راډیو ته وویل چې دغه پیسې د افغانستان نړیوال بانک ته سپارل شوې دي. ښاغلی نوري وایي دوی هڅه کوي چې د افغانستان د خلکو ستونزو ته د حل یوه مناسبه لار پیدا کړي.
د افغانستان بانک هڅه کوي څو د هیوادوالو د بیوزلۍ او ناچارۍ د مخنیوي لپاره اصولي او اسانه لارې چارې وکاروي او له دې لارې هیوادوالو ته ډاډ ورکوي چې د هیواد د بانکي نظام وضعیت به ښه او اساري اړتیاوې به ژر تر ژره حل شي.
مخکې تر دې د افغانستان بانک په خپله یوه اعلامیه کې ویلي وو ملګرو ملتونو ویلي چې افغانستان کې د بشري مرستو لپاره به د 2022 میلادي کال تر مارچ میاشتې پورې هر اونۍ 40 میلیونه امریکایي ډالر افغانستان ته انتقالوي. خو د افغانستان نړیوال بانک د ملګرو ملتونو لخوا له افغانستان سره د مرستو شویو پیسو دقیق شمیر په اړه څه نه وایي. خو د دغه بانک سرپرست اسدالله فیضی ازادي راډیو ته وایي د ملګرو ملتونو لخوا رسیدلې دغه پیسې به په افغانستان کې اړمنو سره د بشري مرستو په موخه د ملګرو ملتونو سازمان اړوندو مؤسسو بانکي حسابونو ته ولېږدوي.
د نور اجنسیانو لکه UNDP، یونیسف، یونیسیار دغه نورې موسسې ته خپل د دوی د ضرورت په اساس باندې دوی ته بیرته حسابو ته انتقالوي چې دوی خپل پروګرامونه لري چې څه وخت یې کوي څنګه یې کوي.
خو پوښتنه دا ده چې بانکونه خنور هم شته ولی دغه پیسې د افغانستان نړیوال بانک ته سپارل شوی. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد آزادی راډیو ته وویل دا پریکړه د نړیوال ټولنې ده. ښاغلی مجاهد وایي نړیوال ټولنې تصمیم نیولی چې د افغانستان له خلکو سره خپلې مرستې د دولتي بانکونو پر ځای خصوصي بانکونو ته وسپاري. نو له همدې کبله د نړیوال ټولنې مسؤلینو د خصوصي بانکونو له ډلې د افغانستان نړیوال بانک ټاکلی دی.
اصول داسې اوس د غوښتل دغه پیسې آزاد بانک ته لاړ شي، یعنی حکومتي بانک ته نه یي. بیا نو د تنها AIB بانک هم نه ده، نورو بانکونو ته هم موږ ورته ویل چې باید په منحصر په یو بانک کې نه وي، متعدد ته لاړ شي. نور وخت کې بیا داسې حکومتونو مرستې کېږي او کېدای شي نور بانکونو له لارې نه اوسي، منحصر په یو بانک کې به نه یي.
په ورته وخت کې د اقتصادي چارو یو شمیر افغان پوهان وایي طالبان باید نړیوال ټولنې ته قناعت ورکړي چې خپلې مرسته شوې پیسې نور بانکونو ته ورکړي. اقتصاد پوه شبیر بشیری آزادی راډیو ته وویل
باید نور بانکونو تا هم دا پیسې وارث شي، چې متاسفانه ځینې زمونږ بانکونه افلاس ته نږدې شوي ده چې هغوی نجات پیدا کړي.
د ملګرو ملتونو یو چارواکی وایي دغه سازمان به په افغانستان کې له زیانګالو کسانو سره د مرستې لپاره را روان میلادي کال د 4.5 میلیارد ډالرو مالی مرستې غوښتنه وکړي. د بشري چارو او بیړنیو مرستو د تنظیم په چارو کې د ملګرو ملتونو مرستیال مارتین ګریفیتس پرون په اسلام آباد کې د اسلامي همکاری او سازمان غونډې ته په وینا کې وویل دا به د بشري مرستو تر ټولو لوی اپیل وي. د په وینا د ملګرو ملتونو پلان دا دی چې له څه باندې 1.5 میلیون افغانانو سره چې د ژوند ژغورنې مرستې ته اړتیا لري بشري مرسته وشي. ملګرو ملتونو روان کال هم په یوه غونډه کې له مرستندویو هیوادونو د څه باندې 1 میلیارد ډالرو بشري مرستو ژمنې ترلاسه کړې. دا په داسې حال کې ده چې بشري مرستو ته یو شمېر اړ افغانان غوښتنه کوي چې ژر تر ژره دې دا مرستې په عادلانه ډول پر دوی وویشل شي، ځکه د دوی په خبره خلک ډېر بېوزلې دي او په سختۍ سره د ژوند د شپې او ورځې تېروي. امان الله عمر نږدې 4 میاشتې کېږي چې د کابل خیرخانې سیمې د بېځایه شویو په کمپ کې اوسېږي. دوی آزادي راډیو ته وویل هیله من دي چې له بشري مرستو برخمن کېږي.
بار بار نشته دوده نشته مرسته کیگی اقدار پاقدار نرسیدی
غریبی حد تا رسیدلی مونگا که غرمی دوده خورو شپی تا حیرانویو که شپی خورو سر تا حیرانویو دوده نشته ده کم کومت بشران دوستانه چی کیگی آقا مونگ تا منصفانه نرسیگی دیر خلقو تا مدس پاتی دی دیر خلق دی چی دوده ورتنی دغنی کراغان دیر شوی دی او یو کرابل کرابان دیریگی مونگا سنگو کو مونگا دی دولت ندغا غواری چی مونگ تا دوده او دغا شاین برابر کی.
د نقدی مرستو ترڅنګ د ملګرو ملتونو سازمان او یو شمېر نور هیوادونو د خوړو او روغتیايي توکو په شمول په بیلابیلو برخو کې له افغانستان سره همکاري کړې ده. افغانستان ته د طالبانو د حکومت له راتګ وروسته امریکا د افغانستان 8.4 میلیارد ډالر پیسې کنګل کړې دي. په دې سره د طالبانو حکومت او د افغانستان خلک له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي. طالبانو په وار وار له امریکا غوښتي چې د افغانستان کنګل شوې پیسې آزادې او د افغانستان خلکو ته دې وسپاري. د طالبانو د حکومت مرستیال ملا عبدالغنی برادر هم څو ورځې مخکې وویل چې کنګل شوې پیسې د افغانستان د خلکو حق ده او باید ورکړل شي، خو امریکا په وار وار د دوی دا غوښتنه رد کړې ده. د سپینې ماڼۍ ویاند جنساکي وروستی ځل په دې اړه ویلي وو یو شمېر دلایل شته چې ولې دا زیرمې د لاسرسي وړ نه دي. د نوموړي په خبره دا یوه ډېره پیچلې موضوع ده او دوی په تلپاتې توګه له خپلو شریکانو او متحدانو سره په همغږۍ او همفکرۍ په دې اړه بحث کوي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 470 ولزره 970 او 15000 90 مندل شي.
ګڼو رسپانو د اسلام آباد په قربتوب د افغانستان د بشري بحران د ختمولو په لارو چارو باندې د اسلامي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په ناستې تمرکز کړی. له دې ډلې د ډیلی میل په خبره شوې مقاله کې راغلي چې اسلامي نړۍ له بېوزله افغانستان سره د مرستو لپاره یو موټی شوي. ډیلی میل په دې مقاله کې د او آی سي د فوق العاده غونډې د اکثرو ویناوالو عمده پیغام هغه خبرداری بللی چې که له افغانانو سره مرستې ونه شي ټولې سیمې باندې به ناوړه اغېزې ولري. افغانستان د طالبانو په بیا واکمنېدو له سخت اقتصادي او بشري ناورین سره مخ دی. ګڼې بهرنۍ مرستې درېدلې او د دغه هیواد نږدې 10 میلیارد ډالر شتمني بهر کنګل شوې چې ورسره د اړمنو افغانانو په شمېر کې ورستربلې زیاتوالی راغلی. د ملګرو ملتونو د شمېرو له مخې 3 میلیونه افغانان د خوړو له کمښت سره مخ دي. د ډیلی میل په دې مقاله کې زیاته شوې چې د طالبانو په 4 میاشتو واکمنۍ کې نجونې له لوړو زده کړو محرومې دي او ښځینه کارکوونکي په کور کې نیول شوي. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان د دې ناستې اصلي کوربه شاه محمود قریشي او ګڼو نورو ویناوالو هغو خبرو ته اشاره شوې چې د طالبانو حکومت باید د بشري حقوقو او تعلیم په څیر په ګڼو مسلو کې د دوی غوښتنې وړاندیزونه ومني. لویدیځوالو خپلې ګڼې مرستې د نجونو او ښځو په حقوقو، تعلیم او بشري مسلو پورې تړلې، هغه څه چې که څه هم طالبان یې د پوره کولو ژمنې کوي خو عملا یې څرک نه لګیږي. ګارډین رسپانې په کابل کې د پاسپورت ریاست مخته د سلګونو کسانو په ورچولېدو یو مخاله خبره کړې چې په سړه هوا کې د پاسپورت د اخیستلو لپاره مراجعه کړي. د رسپانې په لیکنه سلګونو کسان ورسله هغه د پاسپورت ریاست ته ورغلل چې د ریاست په کابل کې د پاسپورتونو د ویش بهیر بیرته پیل کړ. ګارډین لیکلي د پاسپورت د متقاضیانو لړلې یو شمیر د تداوی لپاره بهر روان دي او ځینې نورې بیا د طالبانو له واکمنۍ د تیښتې په خاطر منډې ترړې کوي. د طالبانو کسان نه پرېږدي چې د پاسپورت متقاضیان له لیکو ووځي یا ګډوډي رامنځته کړي. په ځینو راپورونو کې آن په متقاضیانو باندې د طالبانو لخوا لاس هم پورته شوی دی. ګارډین د طالبانو د غړو اندېښنې راخیستي چې د خلکو په ټولېدو دوی اندېښنه لري چې داسې نه شي چاودنه یا کوم برید وشي. ورځپاڼې د شپږویشت کلنې مرسل رسولي خبرې راخیستې چې د ژمي په سړه هوا کې خپله وړه لور په غېږې کې کلکه نیولې او وایي چې وضع هېڅ ښه نه ده. د مرسل په حواله زیاته شوې چې که خلک پاسپورتونه ولري کولی شي د وضع په لا زیاتې خرابېدو سره له هېواده ووځي. د ګارډین په دې مقاله کې د پاسپورت اخیستلو ته د خلکو بیړه له هغه بشري او اقتصادي ناورین سره تړلې بلل شوې چې د طالبانو په بیا واکمنېدو رامنځته شوې. ګارډین لیکلي د همدې بشري بحران د ځوابولو لپاره هلته په اسلام آباد کې د اسلامي همکاریو سازمان د بهرنیو چارو وزیران سره ټول شوي وو څو له اړمنو افغانانو سره د مرستو لارې ولټوي.
وار بشو غزنی ته. غزنی کې ډیرای ماشومان زده کړې پریخي او خواري او مزدوري کوي. د طالبانو راتګ څخه وروسته په هیواد کې د بیکاری، بیروزګاری او گرانی لامل د غزنی او شمیر ماشومان په شاخه کارونو لاس پورې کړي. دا هغه ماشومان دي چې تر دې وړاندې په ښوونځیو کې زده کړې کولې خو اوس ورته وخت نشته او مجبور دي چې کار وکړي. د دغو ماشومانو په باور پلرونه او د کورنیو سرپرستانی نشي کولی د کور له مصارفو ووځي، نو ځکه هم دوی ورسره ملاتړ لري. دا په دې اړه پام وکړئ د غره پور ته.
شمس خان چې د بوټانو په رنگ یې مخ لاسونه او کالي لړلې دي، دای پښنه یخت شار په واټونو ګرځي او د خلکو بوټونه رنگوي. شمس خان چې شاوخوا 15 کال عمر لري وای پلارې کراچۍ چلوي او زما په ګډون لسته نه کورنۍ ورپسې ده. نو موړی وای د جمهوریت په وخت کې هیڅ کار نه کاوه، په وام ټولګي کې خپل زده کړې کولې خو اوس یې شوونځي پرې شای دی. د وای د پخوا په پرتله ګرانی یو په دوه زیاته سوی ده. یو کس نسی کولی چې د کور تر وده ووځي، ځکه خو مې له پلار سره کار کولو ته اوږه ورکړې ده. دا یوازې شمس خان نه دی چې په نازکو لاسونو د خپل کورنۍ لپاره نفقه ګټي، بلکې په غزنی کې ډیرای ماشومان په دغه حال کې تسترګو کېږي. دغه ماشومان وایي د طالبانو له راتګ او په هیواد کې د بیکاری، بیروزګاری او ګرانۍ له امله یې په شاقه کارونو لاس پورې کړی دی، ځکه پلرونه او د کور نور سرپرستان یې نسي کولی چې د کور تر وده ووځي. دا دغه ماشومانو ډیری برخه یې هغه دي چې تر دې وړاندې په ښوونځیو کې په زده کړو بوخت وو خو اوس یې خپل زده کړو ته شا کړې ده. احمد خان بیا ولس کلن زلمی دی. دی هم د ښار په ګڼه ګوڼه کې قدم وهي، د خلکو پښو ته ګوري او ډیری کسانو ته د بوټانو رنګولو سات کوي. احمد خان وایي ولس کزیزه کورنۍ لري او پلار یې مزدور کار دی. دی وایي ښوونځی پرې شای دی، ځکه که کار نه کوي ځان او کورنۍ به څنګه ساتي.
زه بوټونه رنګوم د شارک یون کور ده چې د حکومت بدل شوی دی، موږ ډېر خراب ده. موږ به ټوله ورځ د بوټ رنګو چې هغه ته لاړ شو مکتب ته به کار درته څوک.
شاوخوا دولس کلن شهزاد بیا د دوکانونو او موټرانو نظر ماتوي. د سپیلنی دوګوي او وایي له خپل پلار سره د کورنۍ لپاره نفقه برابروي. د شهزاد کورنۍ تر ډیرو نورو لویه او دیار لستنه ده.
مخکې له دې چې دا حکومت راغلی موږ خپل درسونه ویل، خو اوس چې کله دا حکومت راغلی موږ پیسې او ډوډۍ شیان نه لرو. موږ مکتب پرېښی دی، ما پلار کراچۍ چلوي، نو موږ دواړه د خپل کورنۍ هغه پوره کوو خرچه.
دغه ماشومان په دې باور دي چې دوی هم د خپلو کورنیو لپاره وړ نه پکه نسی برابرولی، خو بیا هم هڅه کوي. دوی له نړیوالو موسسو او د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې په غزنی کې له بېوزلو کورنیو سره مرسته وکړي تر څو د دغه ماشومانو خوله له خاورو پورته سي. خو د طالبانو چارواکي وایي په اکثرو ولایتونو کې هغه زیرمې تسې دي چې د ژمي پر مهال به له اړمنو سره د مرستو لپاره توکي پکې ځای پر ځای کېدل. د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حکانی د پنځشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته ویلي وو دوی له مرسته کوونکو هیوادونو او موسسو سره په تماس کې دي چې د لارو له احتمالي بندېدو مخکې دا زیرمې ډکې کړي. د خوړو نړیوال پروګرام په باور افغانستان د بشري ناورین ښکار سوی او په روان ژمي کې میلیونونه افغانان د خوړو له کمښت سره مخ سوي دي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
وربشو کندوز ته په کندوز ولایت کې پروان کال کې ډیر شتنه شات یا سل تولید شوی او د غراس په دغه ولایت کې د شاتو مچیو د پالنې او روزنې کاروبار هم د وادي پال کې ده. د شاتو مچیو یو شمېر روزون کې وایي د کندوز ولایت آب او هوا د شاتو مچیو پالنې ته مناسبه ده او په همدې دلیل په دې ولایت کې د شاتو مچیو صنعت هم د وادي او پراختیا پال کې ده. دوی بیا دا شکایت لري چې په دې وروستیو څو میاشتو کې د خرڅلاو مسله لږ څه کمرنګه شوې ده. نور حال په دغه رپورت کې
په کندوز کې د شاتو د مچیو فارم لرونکو د شاتو له تولید څخه راضي دي، خو د بازار له نشتوالي شکایت کوي. د کندوز د قلعزال ولسوالۍ یو اوسیدونکی 40 کلن محمد مصطفی له 40 کالو راهیسې د شاتو مچۍ روزي او له همدې لارې د خپلې 45 کسیزې کورنۍ مالي لګښت پوره کوي. نوموړی وایي چې 6 کال د شاتو تولید ښه دی، خو د بازار نشتوالی د خپل کاروبار پر وړاندې جدي ننګونه بولي.
تحولات کې اومده برادر فروشات اصل زیر صفر است، کسی اصل نه میخره. از امارت اسلامي میخوایم که برادر هم
وروستیو سیاسي تحولاتو زموږ پر کاروبار منفی اغیزه کړي. زموږ پیرودونکي بیخي کم شوي، څوک شات نه اخلي. موږ له اسلامي امارت غواړو چې د بازار موندنې په برخه کې له موږ سره مرسته وکړي تر څو د افغانستان شات بهرنیو بازارونو ته لار پیدا کړي او زموږ ستونزې هوارې شي. دلته خلک پیسې نه لري چې شات واخلي.
15 کلن فیض الله د دې ولایت د چهاردرې ولسوالۍ اوسیدونکی دی. هغه ازادۍ راډیو ته وویل چې له 2 کالو راهیسې د شاتو مچیو پالنې او روزنې ته مخه کړې او له امله یې اقتصادي حالت ښه شوی دی.
د مچیو کاروبار ښه دی او ډېر باکیفیته شات تولیدوو. پخوا له کندوز څخه نورو ولایتونو ته حتی بهرنیو هیوادونو ته موږ شات صادرول، خو په دې وروستیو کې زمونږ پیرو پلور ډیر کمرنګه شوی دی. دومره خاص صادرات موږ نه لرو، خو تولیداتو کې کم کمال انده راغلی. تولیدات مو ماده په خوا په چیر دي.
د دغه ولایت د شاتو د مچیو او بل فارم لرونکو 28 کلن امید مرادی وایي د شاتو مچیو سل صندوقونه لري او 6 کال ورڅخه 1000 کیلو خالص شات ترلاسه کړي دي. د نوموړي په وینا چې اوس مهال په بازار کې 1 کیلو خالص شات 1500 افغانۍ قیمت لري.
انواع و اقسام اصل ما داریم، از ولایت بدخشان است و از تخار است، از قندوز. پیش از او کار اصل خوب
موږ دلته ډول ډول شات لرو. د بدخشان، تخار او کندوز تولید شوي شات له موږ سره موجود دي. پخوا د شاتو بازار ښه و، خلکو له موږه شات اخیستل، خو د نظام بدلون سره زموږ کاروبار هم خراب شوی ځکه خلک له اقتصادي ستونزو سره مخ شوي دي. د شاتو پیرلو توان نه لري. اسلامي امارت باید د بازار موندنې په برخه کې له موږ سره مرسته وکړي.
د کندوز د کرنې او بلګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي وایي چې په دې ولایت کې څه باندې 400 د شاتو مچیو فارمونه موجود دي او سلګونو کسانو ته پکې د کار زمینه هم برابره شوې ده. د دغې ادارې رئیس مولوي امان الله حسن ازادۍ راډیو ته وویل
او د اصلو تولید په کندوز کې 1000 کیلو اصل په 1400 کال کې 1400 کې تولید شوی سي مقدار 10 ټنه کې ټول او بیا وختن په وختن د مسشو فارمو ته د موږ عمله ورزي بیا غو مشکلات لنزین او کوم کاري ضرورت یې هغه سره کوي.
د ښاغلي حسن په خبره په دغه ولایت کې د شاتو د بازار موندنې په خاطر د شاتو مچیو درې کوپراتیفونه جوړ شوي او فعالیت کوي. د مچیو د روزنې فارمونه او د شاتو تولید د هیواد په بیلابیلو برخو کې د شاتو مچیو لرونکو لپاره د عواید یوه ښه سرچینه بلل کیږي. د معلوماتو پر بنسټ پر مرکز سربیره د دې ولایت په خان آباد، شهردرې، قلعزال، امام صاحب او د شیرچی ولسوالیو کې د شاتو مچیو فارمونه موجود دي. د فارم لرونکو په وینا د شاتو مچۍ خپل خوراک د صحرایي ګلانو او بوټو سربیره د سیج، سنځلې، عکاسي، د شکرو او دغه راز د نورو ونو لوپاڼو او ګلونو څخه برابروي او په یو کال کې دوه ځلې حاصل ورکوي.
وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې شوې. ورځو لنډو خبرونو ته. د ملګرو ملتونو یو چارواکی وایي دغه سازمان به په افغانستان کې له زیانګالو کسانو سره د مرستې لپاره را روان میلادي کال د 4.5 میلیارد ډالرو مالی مرستې غوښتنه وکړي. دا خبره د اوچا رئیس مارټین ګریفیتس پرون په اسلام آباد کې کړې. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو ملاتړ وجهي صندوق یونیسف وایي د ژمي په مهال د افغان ماشومانو په لاسنیوي کې ځنډ ښایي د ډیرو ماشومانو د مړینې سبب شي. د افغانستان کرکټ بورډ په آسیایي لوبو کې تر 19 کلونو د کم عمره لوبغاړو ګډون مهم وباله. آسیایي لوبې په اماراتو کې د افغان ټیم پرون ورسېدلې. د ایران روغتیا وزارت په دغه هیواد کې د کورونا د نوې بدلې شوې بڼې او میکرون د لومړۍ پیښې د ثبت خبر ورکړ او پرون په زرګونو کسانو د بلجیم پلازمینه بروکسل کې د کورونا ویروس له کبله د لګول شوو محدودیتونو پر خلاف سوله ییز لاریون وکړ. لاند خبرونه مو اوریدل کولای شي په تفصیل ازادي راډیو ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې د خبرونه ولولې. دویم نیمای پیلو لومړی به یو راپور لاټو بیا به او روکوشو اجزانو پروگرام در تخپور کرو. راپور داده چه ده اوکراین پولی تا نگده ده روسیه ده سلگون و پوزیانو زای پرزای که دو نه یوازی پا اوکراین بلکه پا نورو لویدیزو هیوادونو لدیر دل جرمنی که اندیخنه ولاری کردی. ده جرمنی دو وزیرانو خبرداره ورکر چه پر اوکراین ده روسیه ده یرغل پا صورت که پا موسکاو لسخت و بندیزونو سر مخامخ شی. کیف او لویدیزو متحدانوی پر موسکاو تور لگوله چه ده اوکراین پولی تا نگده د خپل زرګونو پوزیانو په ځای پر ځای کولو سره پر اوکراین یرغل ته ځان چمتو کوي، خو موسکو دغه تورونه ردوي. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه د ریپورت جزئیات په پښتو واوري تر غوړسته د ورکوښو عزیزانو خبرونه مهیروي.
د جرمنی ځینو چارواکو د اروپای ټولنې پخوانی خبرداري بیا تکرار کړ، هغه دا چې پر اوکراین د پوزي یرغل په صورت کې به روسیا له سختو بندیزونو سره مخامخ شي. دوی ویلی دا احتمال کولی سي برلین دې ته مجبور کړي چې له مسکو سره د نورد ستریم 2 په نوم د طبیعي ګازو د نلیکې په تړاو پر خپل همکاري بیا غور وکړي. دا تازه خبرداري داسې مهال ورکول کیږي چې کیف او لویدیز ملاتړي پر روسیا تور لګوي چې د اوکراین پولې ته څیرمه د خپلو سلګونو پوځیانو په ځای پر ځای کولو سره د روانې میلادي میاشتې په لومړیو کې پر اوکراین احتمالي پوځي یرغل ته ځان چمتو کوي، خو روسیا دا تور نه مني. وروسته له هغې چې روسیې په 2014 میلادي کال کې د اوکراین کریمیا چاپ وزمه لاندې او له خپلې خاورې سره الحاق کړله، دغه راز یې د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بلتون غوښتونکو ملاتړ ته دوام ورکړ. اروپایي ټولنې څو وارې پر روسیې بندیزونه ولګول. د اوکراین په ختیځ کې د روانې جګړې له کبله تر اوسه 12,200 کسان وژل شوي دي. اروپایي ټولنې له روسیې د کړکیچ د کمولو او د اوکراین په ختیځ کې د روانې شخړې د حل لپاره د ډیپلوماسۍ د لارې غوره کولو غوښتنه کړې ده. دغه ټولنې خبرداري ورکړې چې پر اوکراین د هر ډول پوځي یرغل په صورت کې به اروپا له بریتانیا او د امریکا له متحده ایالاتونو سره په همغږي پر مسکو لا سخت بندیزونه ولګوي. روسیې پر اوکراین د پوځي یرغل د احتمال تورونه رد کړي دي. د جرمنی دفاع وزیر کریستین لامبرخت پرون یک شنبه له بیلد ام سونګتانګ ورسپانې سره په مرکه کې ویلي روسیا نسی کولی چې د سیمې د امنیت په اړه ناټو تړون ته حکمونه ورکړي. د هغې په خبره پر اوکراین د روسیې د یرغل په صورت کې د مسکو په وړاندې له هرو ممکنه ډیپلوماتیکو او اقتصادي بندیزونو کار اخیستل کیږي. د روسیې لخوا د کریمیا چاپ وزمې تر لاندې کولو وروسته ناټو تړون د ختیځې اروپا په پولو کې خپل حضور پراخ کړی چې دې کار د مسکو انتقادونه پارولی دي. بلخوا د جرمنی د اقتصاد وزیر رابرت هابک هم خبرداری ورکړ چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په صورت کې به د نورد ستریم دو په نوم هغه نلیکه چې طبیعي ګاز له روسیې جرمنی ته لیږدوي ممکن له سختو عواقبو سره مخامخ شي. په پام کې ده دغه نلیکه جرمنی ته د روسیې د ګازو انتقال دوه برابره زیات کړي، خو دغه پروژه په وروستیو کې د پولنډ په ګډون په اروپایي ټولنه کې د جرمني د شرقي متحدانو له انتقادونو سره مخامخ شوې ده. امریکا او اوکراین هم د دې پروژې مخالفین دي او په وار وار یې له جرمني غوښتنه کړې چې په دې اړه دې بیا غور وکړي.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
سلامونه او نیکی هیلی تاسو د ازادي رادیو او پتیره د ورکوښو عزیزانو د خبرونه قدرمن اوریدونکو ته وړاندې کوم. ستاسو د بشپړې روغتیا او آرام ژوند په هیله د نن ورځې دغه پروګرام ما ته هر روشان تاسو ته چمتو کړی او وړاندې کوم. درانو دوستان، په دې اونۍ کې بیا هم ستاسو د خوا نسبتا زیات شمیر پیغامونه موږ ته را رسیدلي وو چې موږ په دې خبرونه کې حتما درته خبرو، خو بیا هم زموږ یو شمیر اوریدونکو د پیغام ثبتولو په ترڅ کې ځینې مهم او ضروري خبرې له یاده ایستلي. هغه دا چې باید تر هر څه مخکې خپل نوم او آدرس او د ورک سوي عزیز نوم او نشانی او تر ټولو مهمه خپل د ټلیفون شمیره په خپل یاد کړي. موږ دغه یادونه څو ځله کړي، خو بیا هم زموږ ځینې اوریدونکي دغه اصول یاده باسي یا یې نه مراتوي، چې په هغه صورت کې بیا ستاسو دغه پیغام نیمګړی وي او ډیر امکان لري چې موږ یې خپور نه کړو. نو په دې هیله چې په راتلونکي کې خپل پیغامونه په بشپړ او سم توګه راولېږئ، د دې اونۍ دغه خپرونه بیا هم ستاسو د ځینو پیدا شوي خپلوانو او دوستانو په پیغامونو سره پیلوو.
سلامونه اونۍ کې هیلي روشان صاحب، تا ته او څوک چې اوري سل اشاریه پنځه هغوی ټولو ته کوم. زه پر هېڅ پسرلی یم در سره د تلیفون په کرښه دا پیام درته پرېږدم. ما یو ماشوم پیدا کړی دی، ګونګی دی په ژبه باندې او سرې وختان دي، شنې سترګې دي، او ادرس نه دی معلوم چې څوک دی او د چا زوی دی. او که څوک یې په اړه معلومات لري نو په دغه شمیرو دې ما ته تلیفون وکړي او زه به خپل ماشوم ورته د مسلمانۍ د دغه نه ورکړم په لاس کې. زما شمیرې د موبایل دا دی 0822 شپږ شپږ نه نه 0. شمیره بیا وایم 0822 شپږ شپږ نه نه 0. روشن شمیره هم درته وایم 0 9 8 3 3 0 0 0، یعنی 0 9 8 3 3 0 3 0. او دغه پیام را ته بیا بیا خپور کړو شان صاحب، تاسو نه ډیره ډیره مننه چې زمونږ پیامونه خپروي. الله په امان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ولا بدر درنا او کدر من اردن کوستین سے جوړ بخیر شرف دې هغه وخت نیک من غفر رحمت خادم د هلمند ولایت او شیرو لسوالی او د کاره دک سن انتخاب زمور تسن کې او تاسو دا وخت پلمه تقریبا د شل سې دیش کال کې چې وسیر نو ته هرمن مسلمان ورور نو ځما سره په ترش مهرباني علی کوي چې زما د چې کوم شمیره د 0 و 0 و یو تلور 2 8 1 9 تلیفون شمیره د بیا 0 و 1 2 3 8 9 0. نو دا ډیر وخت هیڅ په دغه سمه کې دی وسیج اصل کې دی وای زه د یرات ولر د شنده ول سولې د خار د کلیه مته کې نه ستو دا اوس په نامه باندې شمیره د بیا 0 و 0 و 1 تلور 2 8 1 9 و سلام بیا د دې ټول کده مون ارزښت. سلامونه بیا،
السلام علیکم.
بخبرې ساته واجب
د کندهار ولایت څخه ازادي راځي ټول امکانات ورته سلامونه کوم. تجهیز له جوړ او خوش خوشاله به یو ته موږ یو حالت پیدا کړی دی چې درس کال دی چې سره جوړه یې دی په دغه ځل لشکرګاز د کندهار تر غلې دی کچېړې کلیواز ما ځاغه او ناس خپل کړی دی ګوز ما ته په دغه ټکو کې شمیره اړې کولې سي 0 و 0 2 1 2 شمیره زلګا 0 2 2 2 2 2 2.
بلی، السلام علیکم. د ازادي راډیو ټول درنو ورځو سلامونه وکړو. نن کوم ډول هیله چې شبه زه محمد کریم حکیاری ما د کندهار ولایت څخه د چموږ یو ماشوم پیدا کړی دی تقریبا یو کال اوس کیږي چې دی وایي چې یو کال کې زه ورته سوې یم. نو څنګه چې دی تقریبا لري خپل نوم نس یاد ولای کړه کله نوم یاد کړي ما نمبر په ولادې هغه کسان چې واړي د ماشوم تر لاس کې زه خپل شمیره ورته اعلان کوم 0 چادر سو واټا چاته ویش شپږ کته یان سپر هوا سپر اته دوار سلور سلور بیا دوا بیا ته د زګش شپږ پداش د ماته تماتو انسی ازادي رادیو د خبرې روان
درنو ویدونکو دا ستاسو هغه پیغامونه چې په هغه کې مو د جنو پیدا شوی کسانو په حق لا معلومات راکړیو ستاسو څخه ډیره مننه چې دا کار مو کړیو اوس په هم راسو د هغو دوستانو پیغامونه به په ګډه سره وورو چې د خپل ورکو سو عزیزانو په لټه کې دي
السلام علیکم زه کوچای خان خبرې کوم د پاکستان د خیبر ایجنسی جمرود نه زمون یو کس ورکشه دا المخادن موږي پالکو مشهور ده که هر مسلمان ته پته وي په دغه نمبر دې ماته زنګ ووهي لږ اعصابونه کمزوری ده 0-2-5-1-1-9-1-4-6-9 دویم نمبر مې 0-3-3-6-5-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9- شور ده تقریبا 15 کال اوس ورک ده کار شاید ابھی چا سالی ہے چل دے بل بده لمبا دے پتہ لگی لا مو دے ہم جن دے خفا دے
سلامونه اونې کې له احترامه د افم ټولو خدمتمنو کارکونکو راځم ته خدمتمنو هوادوالو څنګه واګل 6.15 افم پر صفاور ټو ته ځنګ السلام علیکم لیک تر غل محبت الله محبت خبرې کوم د کابل ولایت د سعود الرسول نه زرولی ولاد خان محمد د کابل ولایت د کمپنی بازار څخه نادر کسه د چار روټ ته پته او ادرس یې ورته ماته د پدیش مېره باندې زنګ وه او د زرولی کورنۍ وای چار چاته زوی رو رامت وس پاره $15,000 جایزه هم تحفه کې ورکوي صاحب اما د اړه کې شمیره د درې شمیره ته سوای ماته دې په دې غبان زنګ وي او چاته کا درس او په خپه تلری ماته دې زنګ وي ما اړه کې شمیره ده 0700 711 550 بل شمیره مې ده ان کې ان 0 2489 5585 بل شمیره 0292 945 1515 مننه کوم ځوانده دې وي ازادي راډیو مشرته باندې ډیره مننه کوم چې دغه برنامه جوړ کړی دی او د ورکو عزیزانو لپاره بس مننه ځوندې دی خو وخت د خدای په امان او د خبرونو خنسم کې شوی.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټول کارکونکو سلامونه په دې هلم شریک او جوړ به زما یو ورته نن یا عبدالمجید اکاوی د 15 کال او عمر لري د تلور کار کې چې ورکته د هلمند ولایت څخه د ټول سوالې دی نو کچې دې زما خپل دې نو به چې دې راسي دې لمن ته په سرګرځم. السلام
السلام علیکم ورکه تا د برنامه ټول مینوال ته خوشاله افغان مده ننګرهار ولایت نیما ورکه پیغام سب کوم دغه ته زما یو کاکا دې د خمباشا په نامه ورښوې دې کارته په دکله معلومات یې ما سره دې اسلامي درځي په وجه په دا شمیرو اډی کوونی سي اتصالات شماره مې دا 0 58 2 28 2 9 او 1 اریبا شماره مې د 0 1 89 6 6 2 اتصالات شماره بیا وایم 0 8 8 2 8 9 و اریبا شماره مې 0 9 6 6 3 و په دې سره ما پیغام نشر کې خدای پامن.
السلام علیکم کیفیلیا احترامات آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم زما یو ورور کتی د هغه وخت څخه دره کړی مستری پک نو چې د طالبانو د تیر دوره د محمد عمر خان دوره دوران یو دو په حال کې ولا نو بیا د مشر راډی طاقت وسره و اوس نه حال چې د افغانستان کنټرول طالبان په کنډر لاس کې رالی نو دا د اکسپرمنت یا فیسبوک فوټو سوو نو دا مسته په ډیر نو وخت سره ورسی خو خیر دولانه ما خو منکې نو وڅاره له پلاس را نه لی نو زه به نشانه تکرار کوم دا دغه بیا که هر مسلمان ورور ته پته و ما په کډی په ډیر لمبر بیا ځنګو زه خپل لمبرم تکرار کوم نو په عمر درڅل یو څل ور څل یو څل نو عمر لري نو دا دغه اعصاب او کار نه کیل په دا دغه کې سره لیکلو چې اعصابي سیستم کار نه کوي نو دغه په راستا ورېځ کې د پز اړخ ته د تندې پر خوا او د بلخو پر خوا د نری لیکسته د پز پر مابین باندې ستر دا سربېره مابین باندې یو څه نه داسته او د بریټو په مابین کې د پز شدت ته د شین د خلو خوا ته د سیده نری لیکه دیش لري د ښتانې وو طرف بل طرف ته
د سویل کاپوس چې معلومیږي. نو په دې هیله چې د چا سره معلومات وي نور سره دې په دې لمبر شریک کړي چې پراویا پنځوس اوولس نهه سوه اووه اویا وسلام تر خدای انسپارم. السلام علیکم.
سلامونه ونی کیله د ازادي رادیو د ورکو ځان ټول پروګرام ته کوم از جام پر یادی د زمونږ ولادت ته وسیدم کی زمونږ ولادت ته پیغام پر یادم زمونږ یو دوه سورک دی چې د یا په نوم دی د شګول اکا عزیز نسوالی کالیه پتانې سلور بیا شکی چې د خپل کور نه درک سوې دي. هر مسلمان وروته کې په اړه معلومات پی ایم د خپل ځای غوړي روزمره دی په دغه شمیرو اړیکه ونی سی به شمیره د چپر و چپر 15233 دوا سپر پنځه دوا اتصالات شمیره ده سپر و درې یو شپږ نه و اته بیا په پای کې پنځه ویشت. روشن شمیره ده سپر و نه ویشت یو دېش و اته څلوېشت.
سلام علیکم. د ازادۍ و کارکونکو ته سلام وایم. بعد سلام د عزت الله په نامه د غوث محمد اکا زوی چې د نوزاد ولسوالۍ د شپږ میاشتې کېږي چې زموږ سره نادرکه دی که څوک لري و دغه لمبر ته دې زنګ ووهي. صفر دوه صفر دوه اته پنځه صفر اته دوه پنځه دغه شماره ده و دغه شمارې ته دې زنګ ووهي.
سلام او مینه احترامات دا ازادۍ رادیو قدرمنو اوریدونکو باور یم خیسته خواست ولایتنه. دغه درې کال کېږي نصرالدین چې ورور او ملګری مې د امیر خان زوی ورک شوی دی. که کوم چاته په هکله معلومات وي په دغه موبایل شمارو ما اړیکه ونیسئ. صفر و شپږ و څلور شپږ و شپږ و شپږ او روشن شماره صفر و نه صفر نه و پنځه نه و پنځه او د اتصالات شماره ده صفر و درې صفر نه و پنځه نه و پنځه. د شمارو تکرار د ایم ټی این صفر اووه سوه اووه شپېته شپږ څلوېښت شپږ اویا شپږ اویا او صفر اووه سوه دېرش نه سوه پنځه اویا نه سوه پنځه اویا او د روشن شماره ده صفر اووه سوه نوي نحسو
پنزاویا نحسو پنزاویا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت مشاره هلمند ولایت د مرضی ولسوالی څخه د پیغام پیژنم. ما پیغام دا دی زما ورور محمد شاه په نامه دا وکال کې کړ کور نه درک شوې دي. ټول څنګه ځوان دي زیرس کال او ملګری او هر څوک په محمد شاه سره د معلومات نو د ازادۍ څخه دا هیله لرم زما پیغام په وار وار نشر کې ست څو نور مشکل حل شي. راځم رئیس مېډیا په لور باندې صفر و سوه پنځه څلور سوه پنځه ویشت نه سوه دوه شماره یو ځل بیا تکرارم صفر و سوه پنځه څلور سوه پنځه ویشت نه سوه دوه. نور مخ نه نیسم. السلام علیکم.
سلامونه او نیکې هیلې د ازادۍ رادیو اورېدونکو او کارکوونکو ته. زما یو ورور دی چې نوم یې دی شمس الله. تقریبا یو کال څلور میاشتې وخت کېږي چې خپل د کوره څخه نادرکه شوی دی. د هلمند ولایت د کچکي ولسوالۍ د زندهور د سیمو اوسېدونکی یم. فعلاً اوس په ګریش په ناصرای کې اوسېږم. نو د ناصرای څخه نادرکه شوی دی بیا چا معلومات نه د شمس الله په حق نه موږ ته راکړی نه د خپل معلومات راکړی. نو هر مسلمان ورور ته چې معلومات یې د شمس الله په حق له که په ایران کې که دلې په افغانستان کې که بل ځای که په هلمند کې هر ځای چې معلومات یې د مرګ او د ژوند خامخا دې زموږ سره په دغه شمېره تماس ونیسي. د ټلیفون شمېره ده صفر اووه صفر پنځه نه دوه اته پنځه دوه دوه. ټلیفون شمېره یو ځل بیا صفر اووه صفر پنځه دوه نوي پنځه اتیا دوه ویشت. د ازادي راډیو ته جهان مننه. از ما پیغام خامخا نشر. السلام علیکم رحمة الله.
زه جنت کول د کندهار ولایت څخه خبره کوم. د امان ولسوالۍ څخه زما ورور محمد سلیم چې درې میاشتې کېږي د خپل کور څخه نادرکه شوی دی. د عصبي ناروغۍ له کبله څخه محمد سلیم د محمد نن زوی د کندهار ولایت ته د امان ولسوالۍ د مانجې د کلي دی. هر مسلمان ورور کې په اړه معلومات لري دغه شمېرې ته چې زنګ ووهي صفر اویا اته پنځوس اووه اویا څلور سوه یو دېرش دوهمه شمېره صفر اویا اته نه اتیا دروت لویش دو ساو دو تینزوز شمیره یو زلگا سیپر آیا قطع تینزوز او آیا تلور ساو یو جش دو همشوارا سیپر آیا قطع آچا تلور دروت لویش دو ساو دو تینزوز و سلام
السلام علیکم سلامونه د زده ټوله مینواله ته یو خاص سلام طاهر روشن صاحب تاسو ته وایم زه خاکسار خوسته یم له ګلابونو خوست ولید څخه زما یو رکشوې دوست په نوم د حبیب د فلار نوم یې محمد جواد دی د غوښتل چې ترکیه هیواد ته کچاک لاړ شي روسته ته ماسي له نیمروز ولایت څخه خپلې کورنۍ سره نیولای دی خو دا څلور کال کېږي چې پاره معلومات نشته که هر چاته پاک له معلومات په دې شماره موږ سره اړیکه ونیسئ دوه شماره وایم ما لومړی امتحان شماره ده 0 2 5 1 8 1 8 1 د شماره تکرار 0 2 5 1 8 1 8 1
بلی السلام علیکم زه محمد خان مبارز د شلمن ولایت سره په تماس کیم زما یو ملګری دا شکولا په نامه چې دریشت کاله عمر لري دا دوه کاله کېږي چې زما څخه نه درک شوی اصل کې د بلخ ولایت د چهار بلک ولسوالۍ اوسېدونکی دی نو حتی که دا شکولا پاک له معلومات لري نو د مهربانۍ له مخې دې ما ته پر دغه شمېره زنګ ووایي 0 8 3 0 2 5 6 د شمېرې تکرار 0 8 3 2 5 6 بلش میرا 0 9 0 9 1 2 1 5 شماره بیا تکراروم 0 9 1 9 1 5 پدیشله چې زما پیغام نشه سو سلام ته احترام
د کندهار دی ولایت د ونیای څخه شاباز احمدی دا پیغام پرېږدم د ورکو نظام د پروګرام لپاره زما ورته د قریب دی ملاتړ خو نه میږي د جراوت د چری د ولایت د جراوت د ولسوالۍ دی اوس دا غړی زما څورک دی او بل زما دوست چې دی ملاری ملا خو نه میږي د چری ولایت دی هغه زما څورک دی زما د ټلیفون نشمیره ده 0 9 4 1 دا زما د ټلیفون شمیره ده کچيري ملا ستار اخون بیا ملا ریم لا خون د زما پیغام وانګي د مهرباني له مخې د زما سره د هغه ټلیفون د شمیرې د لارې څخه اړیکه کوي ونیسي نور مو وخت نیسم السلام علیکم
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته زه دا زادی در از دو څخه دا خواهش لرم د بادغس ولایت د غادس ولسوالۍ د ګلچین د کلی څخه زحمت ورکوم زما یو زوی دی زه نشیر نومیږم زما یو زوی دی د احسان الله په نامه یا د اسماعیل په نامه په هر نامه کې کې نومارولی د هر ورور د هر انډیوال سره چې یې ما ته دی په دغه نمبر زنګ وی د ډېر پسې سرګردانه یم 0 2 0 2 0 9 2 0 و سلام په احترام
السلام علیکم نصیب الرحمن یم د لغمان ولایت نن تاسو سره اړیکه نیولې زموږ یو تن اوخه نوم یې فیض محمد دا د محمد غنی زوی دا د لغمان ولایت کلنګار ولسوالۍ اوسېدونکی دی د کندوز ولایت د میدان هوایي د سقوط په ورځ په سهار 9 بجو کې ټلیفون وکړ او نو دا که څه هغه کار چاته دغه کسره معلوماتي نو زموږ سره د دې انساني هم د مخې په لاندې شمیر وړي کټینې چې داړي کشمیرې د سفر اتاویا 9 5 3 7 8 9 بل شمیر د سفر اتاویا وشپیت یویش 2 4 8 ټلیفون شمیرې بیا ته کوم سفر اتاویا 9 5 3 7 8 9 او بل شمیر د سفر اتاویا وشپیت یویش 2 4 8
مه راځه مننه مله دا زادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محترم زموږ یو رخصوی عزیز دی په نامه دا درازیک دا ملا عمر خونزی دا جیم دا شاخ المسیدی دا جوزجان ولایت ته د قصیفه د ولسوالۍ د ترمن ولدی د کلی دی نامبردار دا تقریبا وقته نه شکیل زموږ سره غره کدی نشانه یې درې دی چې پر اصل از مایوب دی د استان پر بندو باندې زخمونه لري، پر سنگل باندې زخمونه لري، ګوتې چنګک دي. نو د امارت مسولینو یا د امارت اسلامي د چا سره بندي حمزه مهرباني احمد خپل مشته خبر راکي، او که هر ور ته معلومي هم دې مشته خبر راکي، مهرباني به یې خپل جایزه جن واخي، شیرینی جن واخي، مشته دې په دغه شمارو باندې زنګ ووهي. صفر وسو ناتیا پنځه سوه څلوېښت څلور سوه څلورویشت، صفر وسو ناتیا پنځه سوه څلوېښت څلور سوه څلورویشت، بله شماره صفر وسو واتیا اته شپېته شپاړس شپږ اویا. او د پروګرام د چلوونکي ترای روشان صاحب مې دا هیله ده چې دغه زما پیام نشر کړي او په خپل پروګرام کې راولي. وسلام ستاسو دایمي همکار قاري محمد ایوب پښتون.
ګرانو دوستان، د دې ورځې دغه خبرونه د خپلې پای شېبو ته رسیدلې. په دې هیله چې تاسو بیا هم خپل پیغامونه زموږ د پیغام ثبتولو په سیستم کې ثبت کړئ. د نن ورځې لپاره ستاسو سره د خدای پاماني کوم. تر راتلونکي خپرونې پورې تاسو ته هوسا ژوند او ښه چارې غواړم. مخته مو ګلونه.
ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي کولی شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000243481. یا ورې بیا وایم 0000243481. همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 0000202211241. یاو پینځه آزادۍ رادیو.
دیکھتی میں داش بھی خوب تھا جهان دی حسرتونم، دی جهان دی